د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ د بیت المقدس په حق له د فیصلې په خلاف په عربي او نورو مسلمانو هیوادونو کې مظاهرې شوې دي، او د جاسوسۍ او سیاسي لاسوهنې تورونه د استرالیا او چین ترمنځ روابط خراب کړي دي. په دې حق له رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري اوس خبرونه چې سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په انقره کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د دې خبرداري ورکړې چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فیصله به په سیمه کې تشدد لا زیات کړي. په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر وایي چې د هغه ډله به بیا د فلسطینیانو مسلې ته زیاته توجه وکړي، او د اوکراین سیاسي مخالف مشر میخائیل شاکاشویلی پرون د زندان نه خوشې شوی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون د دې خبرداري ورکړي چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فیصله به په سیمه کې لا نور هم تشنج او تشدد راوپاروي. د جمهور رئیس ټرمپ د دغې فیصلې نه وروسته چې د امریکا سفارت به د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي، دا پنځه مرواز ده چې په منځني ختیځ کې د خلکو مظاهرې روانې دي. د روسیې جمهور رئیس ښاغلی پوتین په انقره کې په یوه خبری کانفرنس کې ویلي چې دغه فیصله به د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې جریان ته هم سخت تاوان ورسوي. د روسیې جمهور رئیس ښاغلی پوتین سوریې او مصر ته د سفر نه وروسته پرون قاهرې ته تللی و. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د بیت المقدس د مسلې په باب د ښاغلي پوتین او د ده دریځ یو شانته دی، او ښاغلی پوتین او ښاغلی اردوان په اسرائیلو هم د دې قبل اعتراضونه کړي دي چې په سیمه کې تشنج او شخړو ته فرصتونه برابروي. په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر سید حسن نصرالله ویلي دي چې د هغه ډله به بیا د فلسطینیانو مسلې ته زیاته توجه وکړي. هغه د حزب الله د ډلې د متحدینو نه هم غوښتل چې د اسرائیلو په ضد یوه مشترکه ستراتیژي جوړه کړي. پرون هم د حزب الله د ډلې په زرګونو پلویانو په بیروت کې په مظاهرو لاس پورې کړی و، او شعارونه ورکول چې مرګ په امریکا او مرګ په اسرائیلو. د اسرائیلو فوز وایي چې د اسرائیلو په جنوبي سیمو باندې د فلسطینیانو د راکټونو د حملو په جواب کې د غزې په تړانګه کې د حماس د ډلې په پوستو حملې کړي دي. ویل کېږي چې د فلسطینیانو په سیمو باندې د اسرائیلو د جنګي الوتکو او ټانکونو په ډزو کې کم تر کمه 4 تنه فلسطینیان وژل شوي، او په دې برسیره د اسرائیلو او د فلسطیني قواوو ترمنځ د غزې په سرحد کې هم خطې شوي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د اوکراین مخالف سیاسي مشر میخائیل شاکاشویلی هغه وخت پرون د زندان نه راووته چې په کیف کې یوې محکمې له دې نه ډډه وکړه چې هغه په زندان کې وساتي. ښاغلی کاشویلی ویلي دي د زندان نه د راوتلو په وخت کې ویلي دي چې په سوله ییز ډول به په اوکراین کې حکومت ته تغییر ورکړي. ښاغلی کاشویلی د جمعې په ورځ په دې الزام زندانی شوی و چې ګوندې هغه د اوکراین د یو تاجر چې د روسیې سره د ارتباط الزام پرې هم لګېدلی ارتباط لري. د محاکمې په وخت کې سرنوال په کور کې د ښاغلي شاکاشویلی د نظرمندۍ غوښتنه هم وکړه، مګر د محکمې قاضي د هغه دغه غوښتنه هم رد کړې ده. د افریقایي اتحاد مقامات ویلي دي چې په عراق او سوریه کې د داعش د افراطي ډلې د ماتې نه وروسته د دې امکان شته دی چې په دغې ډلې کې د افریقایي ملکونو تقریبا 6000 جنګیالي بیرته خپلو ملکونو ته راستانه شي. د افریقایي اتحاد د امنیتي چارو مامورینو د دې خبرداري ورکړي چې افریقایي ملکونه باید د دغو کسانو خطر ته ځانونه چمتو کاندي. په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې د خلافت د اعلان نه وروسته په زرګونو خارجي جنګیالي د دغې افراطي ډلې سره یوځای شول. د افریقایي اتحاد د ټولنې د امنیتي چارو د دفتر یو لوړ دوه مقام ویلي دي چې افریقایي ملکونه دې ته ضرورت لري چې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو نه علاوه باید په خپلو کې نږدې همکاري هم ولري. اروپایي اتحاد د اسرائیلو د صدر اعظم نه غوښتي دي چې د بیت المقدس په اقله د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ فیصله رد کاندي، لیکن د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په بلجیم کې د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو نه وغوښتل چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په شان د بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت وپیژني. خو د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په جواب کې ورته ویلي دي چې دغه پریکړه منطق نه لري او په یو اړخیز توګه دا ډول کار کول د تشدد خطر زیاتوي او د سولې فرصتونه له منځه وړي.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ته. د بیت المقدس په حقله د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې نه وروسته د افغانستان په شمول د نړۍ بیلابیلو اسلامي او عربي هیوادونو کې د دغې فیصلې په خلاف باندې مظاهرې شوې دي. زموږ همکار سید سلیمان شاه په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو غټکی تاسو ته
د ټرمپ د دې جنجالي پریکړې په خلاف د یک شنبې پر ورځ په لبنان، اردن، تونس، مصر، پاکستان، مالیزیا، ترکیه او د فلسطین تر کنټرول لاندې سیمو کې په زرهاو خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې. په بیروت کې پولیسو د امریکا د سفارت مخې ته په قهرجنو مظاهرچیانو باندې اوښکې بهوونکي ګاز استعمال کړ او مظاهرچیانو د امریکا او اسرائیلو ملي جنډې وسوځولې او د ټرمپ په لاس جوړه شوې څیرې ته اور واچو. مظاهره کوونکو دا شعارونه ورکول چې بیت المقدس تل یو اسلامي ښار وو او په آینده کې به هم وي. د ټرمپ اعلان ارزښت نه لري. د انډونیزیا په پایتخت جاګردا کې هم په زرګونو خلکو د امریکا د سفارت مخ ته احتجاجي غونډه وکړه. د متحده ایالاتو او اسرائیلو په خلاف شعارونه ورکړل. خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسۍ د دفتر له مشر فریډریکا موغیرنی او په پاریس کې د جمهور رئیس امانیول ماکرون سره د ملاقاتونو په وخت د ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ او په پاریس کې د مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویل اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې فلسطینیان د اسرائیلو یهودي دولت په رسمیت پیژني او په دې حقیقت اعتراف وکړي چې دغه دولت یو پایتخت لري چې نوم یې بیت المقدس دی. زه اطمینان لرم چې اروپایي هیوادونه به هم بالاخره خپل سفارتونه دغه ښار ته انتقال کړي او د اسرائیلو د پایتخت په توګه به وپیژني. نتنیاهو اروپا مخاطبه کړله او ویل چې موږ تاسو احترام کو خو د مخې پالیسي مو نه منم. جمهور رئیس ماکرون د نتنیاهو په ځواب کې د بیت المقدس په اړه د اروپایي اتحاد په زړه پالیسۍ تاکید وکړ او ویل
Et je partage totalement ce qu'a dit le premier ministre Netanyahu quand il a dit il faut laisser une chance à la paix.
Da France jumhur swai che da bait al maqlas tar nawish bait do tol khaw tar mand muzakarat la hal chi aw do do dawlatuno do jurawlo da manal shwi policy pa bansad bait da nun na sawa wo shpetam miladi kal da arab wa israelo da jang na makki sarhadun da na khatis bait al maqlas da yawazat falastini dawlat da paytaq pa sifat wa manal shi خو نتنیاهو له خپل خبر نه وانوخت او اعلان وکړ چې د ټرمپ اداره به زر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ شخړې د هوارې لپاره خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. ټول باید د سولې د اصلي شرط په توګه بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه قبول کړي. د امریکا د سان فرانسیسکو په پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس پروفیسر سټیفن ډونز امریکا غږ ته وویل
by the United Nations and the international community as a territory under foreign belligerent
دا یو واقعیت دی چې نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه دواړه ختیځ بیت المقدس د یو خارجي پوځ لخوا د اشغال شوې سیمې په توګه په رسمیت پیژني او د ناقلو يهودو لپاره د کورونو جوړول اول ته به د نړیوال قانون او جنیوا د کنوانسیون له مخې غیر قانوني او نامشروع عمل ګڼي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په دې اړه څوارې پریکړې کړې چې په ټول بیت المقدس باندې د اسرائیلو دعوا قانوني حیثیت نه لري او د عدالت نړیوالې محکمې هم په دې اړه پریکړه صادر کړې ده. دا چې اوس امریکا ټول بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه قبول کړي په بیت المقدس باندې د اسرائیلو دعوا په تایید دغه اقدام کوي. څوک نه پوهیږي چې له دې وروسته به متحده ایالات په منځني ختیځ کې د کومې لارښود نقشې په فکر کې. ختیځ بیت المقدس چې اوسیدونکي عربان دي یو اشغال شوې سیمه ده. موږ نه پوهیږو چې ټرمپ په منځني ختیځ کې څه قسم روغه او جوړه غواړي. د رینډولف میکون کالج د تاریخ استاد پروفیسر مایکل فیسباک خپل نظر داسې څرګند کړ.
Israel is in a position both on the ground and in terms of its complete 100% backing from the United States.
اسرائیل عملاً قبضه لري او دا چې سل په سلو کې متحده ایالات ملاتړ کوي کولی شي فلسطینیان ته ووایي چې زموږ دا شرطونه دي که مانه سوله درسره کوو که نه قبلوئ په خپله لاره ځئ. په اوسلو کې د 1990 میلادي کال د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو نه وروسته تر اوسه پورې د اسرائیلو ټول کوشش همدا و چې د امریکا په مرسته په فلسطینیانو باندې خپل شرایط قبول کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د ټرمپ د فیصلې مخالفت کړی دی چې د برطانیې په شمول د امریکا یو شمېر ډېر زاړه یاران هم پکې شامل دي. او سپینه مانه هم اعتراف کوي چې فکر نه کوي چې نور هیوادونه به د ټرمپ لاره تعقیب کړي او له تل اویو نه به خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د جاسوسۍ او سیاسي لاسوهنې تورونو د استرالیا او چین اړیکې خرابې کړې دي. په موکړې د امریکا غږ د خبریال فیل مرسر رپورټ ده چې زموږ همکار زامن مومن دي تاسو ته دروي.
سید رازم ملکولم تورنبول په دې خبره ټینګار وکړ چې د استرالیا په کورنۍ سیاست کې په پرمختللې توګه خارجي مداخله کیږي. د دوه حکومت د سیم د استیاري مثال راوړو چې د مخالف کارګر ګوند سناتور دی د چین د یو ډیر شتمن تجار سره روابط لري او اوس ورنه تحقیقات کیږي. ګمان کیږي دستیاري دغه تجار ته اجازه ورکړه چې د ده لپاره د پیسو یو قانوني سند ادا کړي او د چین د جنوبي سمندرګي په باره کې د بیجنګ د رسمي پالیسۍ ملاتړ یې وکړ. د دغې موضوع په باره کې د استرالیا د کارګر ګوند د دریس په خلاف خبرې وکړلې. د حکومت یو لوړ رتبه وزیر په کامبرا کې په سناتو دستیاري باندې تور ولګوه چې ډبل جاسوس دی. دستیاري چې په ایران کې زیږیدلی دی تیره میاشت په پارلمان کې په یوه وینا کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې دی یو وطن دوست استرالیایی دی مګر بیعیبه نه و. تورنبول په غیر معمول ډول سخت لهجه استعمال کړل په دې ټکي ټینګار وکړ چې چین به د ده هیواد ډار نه کړي. تورنبول خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
مودرن چاینا واز فاونډډ ان 1949 وذ دیز وردز جونګوا رنمن زانشی لای دی چاینیز پیپل هاف سټډ اپ اٹ واز ان اسرشن اف سوورنټی اٹ واز ان اسرشن اف پراید.
لومړی په ماندرین ورپسې په انګریزي کې خودل شو او د چین خلک راپورته شولو. دا د خپلواکۍ یو څرګندونه وه او دا د غرور یو څرګندونه وه او موږ راپورته شولو او ځکه نو موږ په ماندرین او انګریزي کې وایو د استرالیا خلک راولاړ شوي دي. استرالیا نوي قوانین تصویب کړي دي چې سیاسي ګوندونو ته په خارجي انو ورکولو باندې بندیز لګوي. هغه څوک به زندان ته هم ځي چې د بل هیواد په وکالت د استرالیا په ډیموکراسۍ کې لاسوهنه کوي. چین ویلې د استرالیا په چارو کې د خارجي لاسوهنې په باره کې د تورنبول د څرګندولو په ارتباط رسمي شکایت کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نطاق جنګ شونګ خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې وویل د صدراعظم تبصرې د منلو وړ نه دي. د خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We are astounded by the relevant remarks of the Australian leader. Such remarks simply cater to the irresponsible reports by some Australian media without principle and are full of bias against China.
منګ د استرالیا د مشر په مربوطه تبصرو حیران شولو. دا رنګه تبصرې د هغو غیر مسؤلانه رپورټونو نتیجه ده چې د استرالیا ځینو بې اصولو او د چین خلاف مطبوعاتو ورکړي دي. دا د چین استرالیا د روابطو په فضا باندې زهر پاشي. څارونکي وایي د بیجنګ نهایي هدف د دې ډاډ ورکول دي چې استرالیایي طرفدار شي او له امریکا نه ځان لرې کړي. لیکن دوی پیشنهاد کوي چې د صدراعظم تورنبول سخت الفاظ ښیي چې کانبرا غواړي د چین په مقابل کې ودرېږي. چین د استرالیا ستر تجارتي انډیوال دی. پا په داسې حال کې چې استرالیا د 1950 د لسیزې له سر نه را په دیخوا د امریکا سره نږدې نظامي اړیکې لري. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوبی سیمو کې د پراخي اور لګیدنې دویمه اونۍ ته وغځیده. پام وکړئ د رپورت ته.
د امریکا په لویدیځ ایالت کالیفورنیا کې د اور وژنې ژغورونکو عمله د لاس انجلس ښار په شمال لویدیځ کې د اور وژنې په چارو بوخت ده. دغه وی جړونکو اور په تیرو دوه اونۍ کې نه 110 کیلومتره سیمه سوځولې ده او څه باندې 800 تامیرونه یې له منځه وړي دي. چارواکي وایي د هوا له لارې یې څه باندې 10% اور کنټرول کړی دی، خو د تیز باد له امله دا اور اوس هم په چټکۍ سره نور سیمو ته خپرېږي.
زه ډېر حیرانه پدې يم چې دلته په مرکزی ساحلي سیمه کې پخوا داسې نه کېدل.
د کالیفورنیا چارواکي وایي چې د تامس په نوم د دې اور سره مقابله ډېر سخت کار دی، ځکه دا سیمه یو ځل مخکې 50 کاله په خاص وزیدلې و. د کالیفورنیا په جنوب کې څو ځایه اور بل دی او څه باندې 15,000 د اور وژنې کارکوونکي د اور مړه کولو په چارو بوخت دي. یو شمېر کوچني اورونه کنټرول شوي دي، خو د تامس په نوم اور لا تر اوسه نه دی قابو شوی. د دې موسمي اورونو له امله تر اوسه شاوخوا 200,000 کسان بې ځایه شوي دي او یو شمېر نورو ته هم د سیمې د پرېښودلو اختارونه ورکړل شوي دي.
زه نه غواړم چې کورنۍ د کوم یو غړي څه ته زیان ورسیږي. موږ په اوجه کې اوسیږو او کله چې بیرته ځو په لاره کې د سخت دود په سیمه کې تیریږو. په همدې خاطر ماسکونه ضروري دي.
په شاوخوا سیمو کې هم په ښوونځیو او بازارونو کې خلکو ته د خولې او پزې د پټولو ماسکونه ویشل شوي دي چې له دود څخه وژغورل شي. په کالیفورنیا کې ځنګلي اورونه نوې خبره نه ده، خو سږ کال یې ډېرې سیمې ځپلې او د زور له اړخه بې ساری دی. څو اونۍ وړاندې د ایالت په شمالي سیمو کې د ورته اورونو له امله 40 کسان وژل شوي وو او شاوخوا 9,000 کورونه او ودانۍ سوځېدلې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15. په امریکا کې هغه مهاجرینو ته ښه روزګار پیدا کول مشکل دي چې په وروستیو کې امریکا ته مهاجرت کړي. هغوی ته په خاصه توګه د ټکنالوژۍ په برخه کې هم د کارونو پیدا کول مشکل دي. د ټکنالوژۍ د صنعت یو خاص نندارتون په دې هفته کې په سان فرانسیسکو کې جوړ شوی و چې ډیر زیات خلک ورته ورغلي وو او په دغه کې مهاجر هم وو. د امریکا غږ خبریال میشل کوین په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د کار پیدا کولو نندارتون د سلیکان په ناوه کې واده خبره ده، مګر دا یو خاص نندارتون دی. 50 نوي او زاړه مهاجر له روسیې، ایران او اریتریا په ګډون هېوادونه امریکا ته راغلي دي چې د کار پسې ګرځي. خالد ترکمانی له سوریې نه راغلی مهاجر ده چې د کمپیوټر ساینس شهادتنامه لري. د په سان فرانسیسکو کې په لومړیو نهو میاشتو کې نادنا غوندې کار لره. بوټانې خرڅول، میز او چوکۍ سره منظمې کولې، بیا یې په ساعت کې $10 اخیستل ځکه چې ویبسایټونه جوړول. خالد ترکمانی وایي
when you know like the same work that anyone else who is born here will get paid $50 an hour is like it was
کله چې یو څوک په دې هواد کې پیدا شوی وي د عین کار لپاره په ساعت کې $50 اخلي. دا یو دردناک خبره وه، مګر زما لپاره کار کار دی. ترکمانی چې سیاسي پناه اخیستې ده د اپ ورلډ ګلوبل ارګانایزیشن په نامو د موسسې په یو پروګرام کې شامل شو. په دغه موسسه کې هغو زړو او نوو مهاجرو ته مسلکي زده کړې ورکول کېږي چې دلته په امریکا کې د مسلکي کارونو پسې ګرځي. د په امریکایي طرز د شبکې جوړولو په باره کې زده کړې وکړلې او اوس د IT پروژې منیجر دی. ایمانویل ایمان یو بل لیسانسه ده چې د دغه موسسې لپاره کار کوي. وای کله چې یو څوک په امریکا کې د کار پسې ګرځي واړه شیان ډېر فرق کوي. نایجیریایي مهاجر ایمان نو وای
Here in the United States, you are expected to look directly into someone's eyes. And when you meet someone, you have to give them a firm handshake. All those show confidence.
دلته په امریکا کې لچا نه توقع کیږي چې د یو چا سترګو ته په مستقیمه توګه وګوري، او کله چې یو څوک د چا سره ملاقات وکړي نو ورسره کلک روغبړ باید وکړي. له ټولو دغو شیان نه باور څرګندیږي. ناجرایی ایمان انوای نوی مهاجر چې غواړي کارونه پیدا کړي باید د خبرو کولو نوی طریقې یاد کړي. ایمان بیا وای دوی وایي په امریکا کې ټیم، ګروپ، شرکت او موسسه فرق لري. دوی وایي ما دا کار وکړه. کله چې وانویسو لوپ د خپلې میرمنې سره شپږ میاشتې پخوا د سیلیکان وادې ته راورسېدل چې توقع یې لرله د ټکنالوژۍ په برخه کې به د کارونو پیدا کول آسان وي. روسي مهاجر ایوان ویس لوف وای
We are professional product manager and business analyst in IT field. That's why we came to the San Francisco.
موږ د مسلکي تولید منیجران او د آی ټی په ساحه کې تجارتي څارونکي یو، او همدا علت چې موږ سان فرانسیسکو او سیلیکان ناوی ته راغلو ځکه چې دلته د آی ټی مرکز او ستر ټیکنالوجستان دي. ویسلوپ غواړي چې د ایلیپ، تاسکرابیټ او نورو په پل ولاړ شي، او دی غواړي چې په هیکاتونو او نندارتونو کې شبکې‌ای کارونه سرته ورسوي. دی باید دا کار وکړي. د ویسلوپ لپاره له کار نه لاس اخیستل انتخاب نه دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
پرون د دوشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې د ریک ټولنې غونډه ده. په روانه غونډه کې د هند، چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د سیمه ایز امنیت، تجارت او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې کوي. زموږ همکارې نوشابه آشنا د نړیوالو چارو د کارپوه خالد سادات سره په افغانستان کې د دغه غونډې په اغیز مرکه کړې ده. تاسو ته دروړو
سادات صاحب، کوم مشارکاتو د سیمې درې قدرتمند هیوادونه ګډې مبارزې ته اړ کړې دي؟
سیمه کې د اواخرو تغیراتو په اړه که موږ خبرې کوو، څو هیوادونه ډېر درنږدې شوي دي او مشترک علتونه پیدا کړي دي. هند د چین سره، همدارنګه د روسیې سره. دلته یو مشترک علت دا ده چې د روان دغه د توریزم سره د مبارزې بحث ډېر مطرح کېږي، خصوصا د داعش بحثونه د چین لپاره، د چین د امنیت لپاره هم یو ګواښ دی، د روسیې د امنیت لپاره هم ګواښ دی، او هند بالاخره د خپل اوسني کنټرول لپاره، د اوسني حساسو حالاتو لپاره مجبور دی تر څو په سیمه کې یو غټه همکاري رامنځته کړي. او دغه همکاري لپاره زه فکر کوم چې هند ګوري چې اوس څنګه کولی شي خپلې ګټې، خپله دغه اوسنۍ سیمه ییزه ډیپلوماسي چې په مختلفو اړخونو کې د پاکستان سره ښکیل دی، هند مستقیما د چین سره او اخر کې مشکلات حل شول، خصوصا د سرحد مشکلات. دا هغه څه دي چې درې واړه هیوادونه سره یو کړي دي. مهمه خبره بله دا ده چې دغه د تروریزم تر څنګ او د تروریزم د مبارزې تر څنګ د مخدره موادو موجوده افغانستان له بده مرغه د چین سره، د روسیې سره او د هند سره په داسې یو اکراس روډ کې قرار لري چې دغه خطر درې واړه هیوادونو ته متوجه دی، خصوصا روسیې ته، ځکه د مخدره موادو د اوسني تولید 90% په روسیې کې مصرفېږي او د کال 20% خلک وژني، یعنې 20% د روسیې اتباع وژني. په بنا دلته دغه دوه موضوعات ډېر مهمه دي چې دغه درې واړه هیوادونه په یوه لویه سیمه ییزه همکاري کې شامل کړي دي.
درې واړه هیوادونه سره افغانستان سیاسي او په ځانګړي توګه اقتصادي پیاوړي اړیکې لري. اوسنۍ روانه غونډه چې هند کوربه ده، د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او په افغانستان به اغیز څه؟
د درې واړو هیوادونو دغه مبارزه، دغه اوسنی تختار او دغه جوړښت د یوې ګډې مبارزې لپاره تعریف کړو. بدون شک سره چې په افغانستان باندې مثبت تغیرات پرې باسي، ځکه دغه دوه علتونه چې ما وویلي، یو د مخدره موادو موضوع چې افغانستان له بده مرغه د افغانستان اوسنی د اپینو او د پوډرو اوسنی کاروبار په افغانستان کې د نړۍ نوي فیصده د مواد مخدر تولیدوي. په بینا د افغانستان لپاره، د افغانستان د موضوع لپاره یو مستقیم او رابطه‌ای بحث دی. دغه خبره توریزم د افغانستان کې د سیمې اوسنۍ توریزم هغه د افراطیت ځالې په عین زمان کې د توریزم کښکیل هېواد، د توریزم قرباني هېواد، د ټولو په پرتله باندې افغانستان دا د تشیې د درې واړو هېوادونه وکولی شي او د یوې پوکړې ته ورسېږي چې څنګه کولی شي د دې دوو پدیدو سره مبارزه وکړي. فکر کوم چې په افغانستان مثبت تغیرات پرې ایستلی شي.
افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمه ییزو همکاریو په بحث کې شریک شي او د دې موقع نه مثبته ګټه واخلي؟
دوستنی سیمایزی همکاری باس لپاره د افغانستان ورګړیدل او پداس یو حساس وخت کې دا په دې مفهوم نه چې افغانستان باید له داسې مهمو موضوعاتو سره د بیا حساسه پاتې نشي، ځکه اوس د مخدره موادو د بحث منګه د روسیې سره باید په جدي ډول ونیسو. چین سره د طالبانو موضوع یا طالبانو سره د مذاکراتو موضوع د صلح بحث په جدي ډول باندې مطرح شي. د هندوستان سره همدارنګه د چابهار بندر نه ونیسي په نویو اقتصادي پروژو کې په دې ټولو کې باید داخل شو. دغه درې مهم بحثونه ما تاسو ته ویلي چې او تروریزم هغه بحث چې ټولو سره ګډ علت مشترکه دی، دا هغه څه دي چې افغانستان د دې اوسنۍ سیمه ییزې همکارۍ محور ته ورکش کولی شي. یعنې د اوسنۍ دغه سیمه ییزې همکاري چې د هند، روسیې او د چین ترمنځ جوړه شوې ده، په دې کې افغانستان لپاره ده شته. اما دا چې افغانستان د اوسني حالت نه په ګټه اخیستلو سره څومره توانېږي چې د اوسنۍ سیمه ییزې همکاري بحشي، زه فکر کوم دا د افغانستان د حکومت د فعال رول په اساس باندې بحث لري.
بله، په روانه غونډه کې د لاجوارد د ترانزیتي لارې د مهمې پروژې په اړه بحث د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟
درې مهم حرکتونه چې په سیمه کې روان دي او په دې کې افغانستان نقش لري، حیاتي رول لري. یو د لاجوارد روډ دی او د لاجوارد لارې تاسو ویلي که چېرته چین غواړي د خپل مالونه خپل صنعت ته پراختیا ورکړي، خپل تجارت ته پراختیا ورکړي، بنان د لاجوارد لارې یوازینۍ لار ده چې تقریبا 60 هیوادونه په دې کې داخل کیږي او د 60% زیات خلک د نړۍ ورڅخه برخمن کیږي. نو بنان د لاجوارد پروژه د افغانستان لپاره حیاتي او داس نقش لوبولی شي چې په د افغانستان اوسني حالت ته یو تغیر ورکولی شي. زمان باور چې اوسنۍ غونډه چې افغانستان باید پکې داخل اوسي، باید په آینده کې د افغانستان لپاره یو فعال رول ورکول شي، څه فکر کوم د افغانستان لپاره مؤثر ګام کېښودلی شي.
ډېره مننه سادات صاحب کوروادان.
مننه.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
ماشومان څنګه چې په نشه یي توکو روږدي کیږي، په دې اړه یو ځوان چې په ماشومتوب کې په نشه یي توکو روږدي شوی وایي چې مخدره موادو ته اسانه لاسرسی د روږدي کېدو زمينه ورته برابر کړې ده.
په مخدره موادو د روږدي کس هغه جان شاوخوا ته لس کاله عمر لري. تقریبا څلور کاله مخکې چې دی څوارلس کلن و، د نشه یي توکو په څکولو روږدی شوی. دی نه غواړي چې څرای خلک دلته وویني. هغه جان وایي چې په لومړیو کې د چرسو په استعمال روږدی شوی و، خو وروسته د شیشې کریسټال او پودر څکولو ته مخه کړه.
ماشومان هم په دانې پر روږدی کېږي چې اوس په دغه خپل کلي کې دوه درې سکیون لري. په یوه کلي کې اوس سل سل روپۍ 400 پړۍ ورکوي. زه خپله یو مرګله مې و، کلیوال مې و، هېڅ چرسي وي واورېز سره کېنستم، سګرټ مې نه وي سره والو بله ورځ سره کېنستم، په درېیمه ورځ نه سګرټ روکړو چې ومې څکولو ای ورځې نرګولې ځانې شوی.
آغا جان وایي چې د ښوونځي تر نهم ټولګي پورې سبق هم ویلی، خو په ماشومتوب کې نشه یي توکو له هر ډول کاره وویسته. سره له دې چې اوس هم له مخدره موادو څخه د ژغورنې لار لري، خو خپل حال نا امیده کړی دی.
بس خپل ګرځم، نه کور خوند روکوي، نه ورور نه پلور خوند روکوي، بس په دغه نشو سې ګرځم نشه یي ګم. ښکله تعلیم مو کړه وه، تعلیم نه دولې تعلیم مو نه وکړو، ښکله کاروبار مو لرله، اوس نه کاروبار لرو. دې ته ضروري کو چې دا به ټول عمر مونږ په دانشو کې سره تېرو، اخر آینده خو لرو که نه لرو.
د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د روږدو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي چې نږدې 100,000 یې ماشومان دي. د افغان چارواکو په وینا د روږدو ماشومانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. مدني فعالانه د بوري دا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دا له میندو او پلرونو غوښتنه کوي چې ماشومان تر خپل نظارت لاندې وساتي.
په کورونو کې باید داسې نشه یي توکو نه استفاده ونه کوي. هغه که شربت وي، که ګولۍ وي، همدارنګه که سګرټ وي، که نسوار وي یا نور مخدره توکي وي، دې نه کاملا باید پلان ډډه وکړي تر څو ماشومان په دا بد عمل روږدي نه شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله په زیاتېدو ده، د دې اندېښنه شته چې ښایي په دې سره به د روږدو کسانو په ځانګړې توګه د معتادو ماشومانو شمېر نور هم زیات شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دواړه برخې واورېدې. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونې بیا اورېدلې وي، او که ستاسو نه بیا هم زمونږ خبرونه اوریدل هیر شوی یا پاتې شوی وي، نو کولای شئ چې په www.pashtopia.com باندې واورئ.